سلام و خوش آمدید. تغییر اقلیم بر زندگی شما چقدر تأثیر گذاشته؟ ده ها هزار تن به شمول مقام‌های تراز اول کشورهای مختلف جهان بر اشتراک حضوری و مجازی در نشست تغییر اقلیم در شهر دبی هفته گذشته ثبت نام کردند. روز سه‌شنبه خبر رسید که بیش از 60 کشور به شمول ایالات متحده تعهد کردند که انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با سرمایش یا سردسازی را تا سال 2050 به طور چشمگیر کاهش دهند. اما از افغانستان تحت حاکمیت طالبان هیچ مقام به نشست زیر نام کاپ 28 در دبی دعوت نشده و شنیدیم که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران اصلا شرکت نکرد و هیئت ایران هم در اعتراض به حضور اسرائیل نشست را ترک کرد. اما مردم در افغانستان و ایران از پیامدهای تغییر اقلیم رنج میبرند. چرا این موضوع مهم است و در آینده دور و نزدیک چه خواهد شد؟ شما هم میتونید نظریاتتان از زیر همین بحث در فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. اگر مثلث را در یوتیوب میبینین لطفا صفحه یوتیوب رادیو آزادی را سابسکرایب کنین. گپ میزنیم با دکتر نجیب الله صدید، کارشناس امور آب، و شهریار سیامی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد. جناب صدید، از اینجا شروع کنیم که خود تغییر اقلیم چیست و این گازهای گلخانه‌ای به چه معناست؟
تشکر، افتخار بخشیدین. من سلام خدا خدمت شما، خدمت شهریار صاحب و تمام بینندگان گرامی عرض میکنم. ببینید، به زبان بسیار ساده، تغییر اقلیم تغییرات طولانی مدت شاخصهای آب و هوا به اطلاق میشه که شاخص بارز از او درجه حرارت است که با مقایسه دوران قبل و سنتی در حقیقت تغییراتی که در او وجود میاد به او تغییر اقلیم گفته میشه. خب حالا سوال عمده است که چرا تغییرات درجه حرارت کره زمین بالا میره و چی باعث از این بلند رفتن گرمای زمین میشه؟ در اینجا در حقیقت ما اگر ما به صورت طبیعی به زبان بسیار ساده به این موضوع نظر بندازیم، ببینیم به صورت طبیعی شعای آفتاب به کره زمین میتابه و مقدار از این دوباره منعکس میشه و قسمت از این تشعشعات که به شکل انرژی منعکس میشه در حقیقت در اتمسفر زمین توسط گازات از قبیل کاربون دای اکساید و دیگر گازات در حقیقت باقی میمانه که امی گازات باعث شده که زمین در حقیقت جایی برای زندگی و برای حیات باشه و در حقیقت یخبندان نباشه. اما وقتی در حقیقت زمین مردم در بعد از اینکه انقلاب صنعتی صورت میگیره، گازات گلخانه‌ای مقدارشان در اتمسفر زمین به اندازه زیاد میشه و گفته میشه که با مقایسه سال 1750 50% گازات گلخانه‌ای کاربون دای اکساید به صورت عمده در اتمسفر زمین افزایش یافته. با افزایش گازات گلخانه‌ای یا کاربون دای اکساید به صورت عمده، امی تشعشعاتی که به زمین برخورد میکنند دوباره به فضا در حقیقت بسیار مقدار کمش منعکس میشه و مقدار زیادی از این تشعشعات یا انرژی آفتاب در اتمسفر زمین باقی میماند که این باعث میشه که درجه حرارت کره زمین به صورت سرسام‌آور افزایش پیدا کنه و در سالی که ما شما قرار داریم گفته میشه که سال 2023 سال رکورد درجه حرارت است تا از زمان که درجه حرارت کره زمین به ثبت رسیده و گفته میشه که ماهایی که ما امسال بود، مثلا ماه نوامبر و اکتوبر، ماهایی بودن که از به صورت از اوسط ماهای نوامبر سالهایی که به ثبت رسیده رکورد بودن. یعنی مقدار در
تشکر از این مهم است واقعا این توضیحات شما به زبان ساده. اما گازهای گلخانه‌ای مرتبط با سرمایش و سردسازی که حالا بیش از 60 کشور شنیدیم که تعهد کردن که به صورت چشمگیر کاهش میدن چیست؟ کوتاه اگر بگوین.
تشکر. ببینید این گازات از جمله گازاتی هست که به صورت طبیعی در طبیعت موجود نیست، مثل کاربون دای اکساید که مثلا از میتان نباتات آموره به فضا رها بسازه، یا میتان که مثلا گاز یک گاز طبیعی گفته میشه. این در حقیقت از روی صنعتی شدن یا در حقیقت گاز است که در توسط انسان ها به وجود آمده و این به خاطر مهم است که در قطع قشر اوزون تخریب میکنه و تخریش میکنه و اوزون قشر اوزون بالاترین طبقه قشر اتمسفیر به خاطر مهم است که در قطع ماورای بنفش و ماورای بنفش که بسیار برای حیات انسانی برای خصوص جلد انسانی بسیار زننده و مخربه است، در حقیقت این لایه را تخریب میکنه و اون لایه اوزون لایه است که یک گفتم محافظت ایجاد میکنه در مقابل تشعشعات مخرب ماورای بنفش و در حقیقت اون را من حیث یک فلتر در حقیقت ایفای وظیفه میکنه. این به این خاطر مهم است که این گازات هم چون در صنایع مثل صنایع سردسازی در بعض صنایع دواسازی از این گاز استفاده میشه، به این خاطر این هم یک قدم مثبت است که کاهش از این بخصوص در ترمیم دوباره قشر اوزون سهم خواهد داشت.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یعنی تا جایی که ما دیدم و خواندم، تغییر اقلیم ناشی از سردسازی چیزهای مثل غذا و دوا و همچنان استفاده از انرژی برای فعالیت ایر کاندیشنرها یا دستگاه سردکن، و گزارش خبرگزاری رویترز انتشار این گازها به هدف سردسازی در حال حاضر حدود 7% از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان را تشکیل می‌دهد و انتظار می‌رود که با ادامه افزایش درجه حرارت تا سال 2050 سه برابر شود و پیش بینی می‌شود که حدود 3 میلیارد دیگر ایر کاندیشنرها یا دستگاه‌های سرد کننده دیگر در سراسر جهان نصب شود که بیش از 2 میلیارد سرد کن فعلا در نقاط مختلف جهان نصب است و وجود دارد. به هر حال بیشتر در مورد تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان صحبت میکنه، اما عدم حضور آیت ایران در نشست بین المللی کاپ 28 به چی معناست شهریار؟
مصطفی جان، در این نشست حدود 200 کشور شرکت کردند به جز دو کشور، ایران و افغانستان، و این خیلی عجیبه که آیا این دو کشور تافته جدا بافته از جهان هستند. ایران نمایندگانش شرکت کرده بودند ولی ترک کردند جلسه رو به این بهانه که نمایندگان اسرائیل شرکت کردند، در حالی که هیچ کشور دیگری این اقدام رو نکرد، ترک نکرد، و ما میدونیم این یک نشست غیر سیاسیه، برای کل کره زمین در نظر گرفته میشه. هر انسانی در هر ملیت و هر مذهبی ممکنه تحت تهدید قرار بگیره با این وضعی که پیش میره، بعد قرار گرفته، ولی ایران متاسفانه نمایندگانشون ترک کردن این نشست رو به این بهانه سیاسی. اما حضور ایران خیلی مهم بوده، برای اینکه ایران با اینکه یک کشور صنعتی محسوب نمیشه، اما همیشه یکی از این 10 کشور بیشترین تولید کننده گازهای گلخانه جهان بوده. در سالهای گذشته که آمارها و ارقام و اینا رو میبینیم، ایران جز این 10 تای اول بوده. پس حضورش خیلی مهمه و تعهد دادنش به رعایت این قوانین بین المللی که قرار توافق بشه خیلی مهم بوده.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و همونطور که پیشتر هم گفتیم در مورد طالبان، جالب است که هیچ مقام از حکومت طالبان دعوت نشده به این نشست. و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در شبکه ایکس توییتر سابق اعلامیه اداره حفظ محیط زیست افغانستان منتشر کرده که در او اعتراض شده که این اقدام ظلم است در حق مردم افغانستان. خب همونطور که میدونیم از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 هنوز هیچ کشور اونا را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته. اما جناب سدید، عدم حضور طالبان در این نشست از دید شما چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
ببینم، من خیلی این موضوع را از یک دید دیگه ببینم. مالکای اصلی افغانستان مردم افغانستان هستند، متضررین و از اینفان تغییرات اقلیم مردم افغانستان است. بنان نیاز است که از مردم افغانستان در کاپ 28 نمایندگی صورت می گرفت. من با ملاحظات و حساسیت های دنیا هم اونا را درک می کنم، اونا که حساسیت های خود دارن، بعضی ملاحظات خود دارن. اما ما پیشنهاد به این بود در چند جلسه که با بعض ارگان های تنظیم کننده داشتیم این بود که شما باید متخصصین افغانستان ها که متخصصین میشه از داخل افغانستان باشن یا از بیرون از افغانستان باشن به این جلسات دعوت کنیم تا حداقل صدای مردم افغانستان به گوش دنیا رسانیده شود. چون افغانستان یک کشور نیست که ما بگویم خب کمتر متضرر میشه. در جمله 6 کشوری است یا در جمله 10 کشوری است که زیادترین اضرار از تغییر اقلیم میبیند، در واقع ششمین کشوری است که بیشترین اضرار از تغییر اقلیم میبیند، در حالی که هیچ نقشی در تولید گازهای گلخانه‌ای نداره. بنابراین این یک گونه ناانصافی است که هیچ صدای از افغانستان نباشد، در حالی که این ممکن بود که متخصصین یا فعالین محیط زیست تغییر اقلیم که در افغانستان فعال هستند اونا در این جلسه شرکت میکردن و یک گونه نمایندگی از افغانستان صورت میگرفت.
خب نشانه های تغییر اقلیم را در افغانستان میبینیم، مثلا خشکسالی، سیلاب ها، گردباد ها، زلزله که به تازگی در ولایت هرات در غرب افغانستان در همسایگی ایران شاهدش بودیم. از دید شما کدام یک از این آفات طبیعی بیشتر افغانستان تهدید میکنند در آینده؟
ببینید، افغانستان تغییراتی که افغانستان یا تاثیراتی که بالای افغانستان در این سالا ما شاهدش بودیم، بارسترینش خشکسالی ها بوده که خشکسالی ها هم تعدادشان زیاد شده و هم شدتشان زیاد شده. یعنی به این معنا که ما فعلا در سال سیوم خشکسالی بسیار شدید قرار داریم و شما میفهمین که یک خشکسالی وقتی برای 3 سال دوام میکنه تاثیراتش یا در حقیقت اضرارش چندین برابر اضافه میشه. و تاثیر دومی که افغانستان در این سالا شاهد بود و عبارت از سیلاب ها بود. باران های آنی وقعاتش زیاد شده. ما سال قبل در ولایت لوگر در روسالی خوشی شاهدش بودیم، چند سال قبل در ولایت پروان شاهد سیلاب های عظیمی بودیم که گفتم میشه سیلاب های هزار ساله باشه. یعنی در هر هزار سال به این شکل یک حادثه طبیعی میتونه که رخ بده. در پالی از او گرد ریزگرد ها هست، توفان های گرد خاک هست که هم در غرب افغانستان در مرز با ایران و همچنان در شمال افغانستان از دشت های آسیای میانه در حقیقت ریزگرد های بسیار مخربه و در حقیقت بسیار طولانی که حتی تا کابل تاثیرات از او امسال ما شاهدش بودیم رسیده. موضوع زلزله که شما ذکر کردین، ببینین زلزله تاثیر مستقیمی با تغییر اقلیم نداره اما تاثیرات غیر مستقیم داره. به این معنا که ما در هندوستان به طور مثال شاهد از این بودیم که سالی که بارندگی زیادتر میشد لرزه های زمین هم در واقع کمتر میشد، اما سالی که بارندگی در هندوستان کمتر است لرزه های زمین هم کمتر به ثبت میرسید. همچنان در کوپه های هندوکش وقتی پوشش برفی و یخچال ها کمتر میشه در قد کل قشر زمین سبک میشه و این در حقیقت امکان میتونه یا احتمال از این داره که در توازن قوا بین قوای تکتونیکی زلزله و قوه قشر زمین در حقیقت یک نوع عدم تعادل بیاره. اما تا حال را ارتباط مستقیم بین زلزله و بین تغییر اقلیم که او را ساینس ثابت کرده باشه وجود نداره.
تشکر از این توضیح هم. خب شما از خشکسالی یادآوری کردین، ما با مردم که صحبت میکنیم در افغانستان اونا واقعا یکی از نگرانی های اصلیشان خشکسالی هست، مخصوصا در روستاها و قریه ها، و میگن که به آب آشامیدنی هم دسترسی ندارن. بخش از صدای مردم را میبینیم و زود برمیگردیم.
لباس های مهم نشوی، خانه ظرف های مهم نشوی، همه مریض، همه عدس همی اگه پیدا نشد یا میشه چیار کنه الان؟ تشنگی یه نقمه میکنه که مال حال سودا میکنیم پیدا تونه، یه تشنگی چی رقم کنه؟ چه هرچ که بکنه پنج تا چه ها کنه موش کنه با آب نخواد، همه خوشک.
ایشتا ویشتا لوه، یعنی لوه خوردم شما های ما مریضی کنه برای سه کم لوه باز ببوره، همه اونا میخوره از دست تشنگی، اگر همه اونا با انتظار اگر چیز میموره. تقاضا داریم که به ما از طریق یعنی چیز کمک شده به ما نلکشی بیتینه که ما مالا ما همه تلف شده، چورتا ایوانی داشته ما همه تلفه برای ایجوی او بود سالو کی او بود، حالا که خوش شیدی که یک سال میشه که او بود تیم زینا پیش نمید هیچ این حالا همین سرسه بود خوش شید اینا رشید اینا قد شید اما دیگه از خوشکتولی از خوشکی.
خب شهریار اگر یک مقدار مشخصتر در مورد تأثیرات تغییر اقلیم در ایران به ما بگویی که از چه قرار هست، مردم عمدتاً از کدام پیامدهای تغییر اقلیم بیشتر شکایت دارن؟
بله، من شاید بگم که یکی از کشورهایی که ما تغییرات اقلیمی رو به وضوح میتونیم ببینیم ایران هست و بزرگترین مشکلشون بحران آب هست الان و همونطور که شما اشاره کردین در افغانستان هم این خوشسالی هست، در ایران هم هست. ما خیلی جاها کمبود آب آشامیدنی و کمبود آب برای کشاورزی رو داریم و تالاب ها و دریاچه ها دارن به مرور از بین میرن. یک مثال خیلی عمدهش تالاب ارومیه است در شمال غربی ایران که بزرگترین دریاچه فلات ایران بوده ولی این تقریبا از بین رفته، به حدود 4% رسیده، یعنی اونجا به یک شورزاری تبدیل شده. این یک بحران، یک فاجعه است برای مردم اون منطقه. این یک مثال، چندین دریاچه های دیگه هست از این تالاب هایی که از بین رفتن، از جمله بختگان و همینطور هامون که در سرحد افغانستان قرار داره و این موضوع تنش بین دولت های ایران و افغانستان چه پیش از طالبان چه همکنون با طالبان هست، به دلیل اینکه خب هیرمند اینو آب میرسونه و هیرمند هم از خاک افغانستان میاد و همیشه این اختلاف بین اینها وجود داشته. اگر من بگم بحران آب بزرگترین مشکل تغییرات اقلیمی در ایران هست.
حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم و از جناب سدید هم میپرسیم، اما ممکن است از چشم دید خودت بگویی در ارتباط به تغییر اقلیم و تأثیراتش در ایران؟
بله، ببینید من در ایران که بودم، یعنی حدود میتونم بگم 15-16 سال پیش، من فیلم میساختم، مستند میساختم، به طبیعت میرفتم و الان بسیاری از اون تصاویری که در ایران گرفته شده وجود نداره، یعنی اون تالاب‌ها و جنگل‌هایی که رفتیم تخریب شده، از بین رفته و دیگه وجود نداره و اون تصاویر آخرین‌ها هستن که ما داریم، از جمله مثلا تالاب بختگان، از جمله تالاب ارومیه، از جمله هامون که به مرور ما خوش شدن هامون رو می‌دیدیم و اینا. الان یکی از فیلمبردارای من بهم چند روز پیش داشت صحبت میکرد، گپ میزدیم، میگفت دیگه اینها وجود نداره، اونجایی که ما رفتیم فقط تصاویرش وجود داره و از بین رفته در طول این 15 سالی که من در ایران نبودم و این خودش نشون میده که چه اتفاقی داره میفته.
تشکر از این. خب جناب سدید، همونطور که شهریار هم بهش اشاره کرد به تنش آبی، که ما شاهد تنش آبی بین طالبان و ایران بوده ایم، جنجال حقابه ایران از رود هرمند یک موضوع جنجالی و خبرساز بوده. خب روایت های رسمی هم متفاوت است، مثلا طرف ایران مدعی است که در افغانستان سدسازی شده، اما طرف طالبان میگن که خشکسالی است و میزان بارش باران کم. در سمت شمال افغانستان کانال قشتپه برخی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان را نگران کرده. حال تغییر اقلیم در چه حد میتونه که تنش ژئوپلیتیک موجود را تشدید بکنه در آینده؟
بلکل، ببینید گفتم میشه که آب یک منبعی است که شاید در حقیقت مایه یا مرکز تنش در منطقه بگرده. در خصوص موضوع حوزه آبریز هلمند که ما او را با جمهوری اسلامی ایران مشترک داریم، در حقیقت این منطقه سال سوم است که شاهد خشکسالی است و چون نبود یک مکانیزمی که تبادل ارقام صورت بگیره و تبادل این معلومات صورت بگیره با ایران وجود ندارد، تا چندین سال وجود ندارد. حتی از گفته میشه سال 1971 که با ایتلاف هلمند به امضا رسیده، در حقیقت این تبادل اطلاعات و معلومات که دقیقا وضعیت یک حوزه آبریز یا وضعیت بالا آب با پایین آب شریک بسازه وجود نداشته. به این دلیل هم بود که سال تنش ها به وجود آمد تا اویی که هیئت ایرانی اجازه پیدا کرد تا بره از دهراو دیدن کنه و در اونجا وقتی که اونا آب اندازه‌گیری کردن دیدن که بیشتر از 90% کاهش در جریان دریای هلمند به وجود آمده و این خودش هم حالت استثنایی خشکسالی را نشان میده که در این حالت استثنایی افغانستان قادر به تحویل دهی عقابه و ایران نیست و حالت استثنایی است که باید کمیسرای دو کشور جلسه اضطراری دایر کنند و برای حل در حقیقت برای رفع موضوع برای کشورهایشان در حقیقت پیشنهاد کردن. در موضوع قشتیپه هم همچنان چون قشتیپه میفهمین که تقسیم آب در حوزه آب و دریا یک نوع توسط اتحاد جماهیر شوروی بین کشورهای جماهیر شوروی وقت یا فعلا آسیای میانه تقسیمات صورت گرفته که در اون مائده 1987 تاشکند را میتونیم ذکر کنیم، 1992 آلماتی را میتونیم ذکر کنیم. در تمام این مائدات با وجود که افغانستان دومین کشور است که زیادترین آب بعد از تاجیکستان با آب و دریا در قدر از افغانستان وارد میشه، اما افغانستان دور نگه داشته میشه و هیچ دعوت صورت نمیگیره و فعلا کانال قشتیپه در قدر مثل یک پکیج سرپرایز برای کشورها است و دلیل از اینکه وقتی یک کشور بعد از 50 سال زیربنای آبی خود انکشاف میده واضح است که برای پایین دست تاثیرات مخرب خود داره و این را ما گفته میتونیم که اشتباهات گذشته باعث شده که آل کشورهای آسیای میانه از این میراث بعد جماهیر شوروی رنج ببرن و رای گفتگو بالاخره رای حل در این منطقه است. به نظر من کشورها باید کلشان به این پای برده باشن که این منطقه دچار خشکسالی های شدید میشه، از تغییرات اقلیم متضرر زیاد میشه آسیای میانه، ایران، افغانستان، این کشورها و نیاز است که اینا سیستم آبیاریشون را مدرن بسازن، اتکا با آب بسیار کم باید بسازن، به صنایع دیگه رو بیارن که با آب کمتر نیاز داشته باشه و آب در حقیقت مختص بسازن با آب شهر و هرچی شما در حقیقت اتکا به آب کمتر میسازین، آب هم قدر برای محیط زیست، برای طالاب ها، برای در حقیقت دریاچه ها مهیا میشه. به این دلیل است که رای استفاده از تکنولوژی بهبود سیستم آبیاری در این منطقه بسیار مهم است.
تشکر از این. خب طبعا تغییر اقلیم با مهاجرت هم ارتباط داره. اگر بریم داخل یک قریه یا روستا از اون سطح نگاه بکنیم شهریار، خشکسالی مثلا سبب میشه که یک کشاورز، یک دهقان محلی روستایش را رها بکنه بره به سمت شهر یا اینکه از شهر بره به شهر دیگه یا به کشور دیگره. چرا این موضوع مهم است؟ میشه که به ما مخاطبان ما از آنچه که در روستاهای ایران میگذره هم بگویی در این مورد که آیا با مهاجرت چقدر ارتباط داشته؟
بله، یکی از عوارض تغییرات اقلیمی و تغییرات آب و هوایی که به وجود میاد همین مهاجرت محیط زیستیه که پیش بینی میشه در کشورهایی مثل ایران، افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر باشه. این اتفاق در ایران شروع شده، یعنی شما مثلا دریای زاینده رود که خیلی بزرگ بود، آب زیادی داشت و تمام اصفهان و اطراف و آب میداد، الان تقریبا خشک شده، خیلی کمتر آب داره و این باعث شد که کشاورزان بسیار زیادی به خصوص در شرق این دریای زاینده رود که زمین داشتن دیگه نتونن کشاورزی کنن، طبیعتا اینا درآمدشون رو از دست میدن، برای پیدا کردن کار میان به شهرهای بزرگتر، از شهرهای اطراف شروع میکنن، بعد اونجا کار نیست میان به شهرهای بزرگتر، مثلا فرض کنیم به اصفهان. بعد در اصفهان چه اتفاقی میفته؟ کار کمتر میشه، هزینه مسکن بالاتر میره، یعنی بخواین یه خونه بگیرین باید پول بیشتری برای اجاره بدین. اون اصفهانی هم تصمیم میگیره کم کم کارش رو جمع کنه بره جای دیگه، مثلا بیاد به تهران مرکز. مرکز شلوغ میشه، آلوده میشه، بعد مردم تهران حس میکنن اینجا دیگه جای زندگی نیست. اونها چیکار میکنن؟ اونها شروع میکنن به خارج از کشور رفتن. به همین ترتیب میبینیم کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهایی که مقصد این مهاجران درجه، یعنی مرحله بعد کشورهای مثل ایران و افغانستان هستن، شکایت میکنن که چقدر مهاجر از ایران یا افغانستان میاد، حالا به اسم پناهنده اینها میرن، به صورت مهاجر کاری میرن، هر جوری به هر حال برن. کم کم شروع میشه این جمعیت حرکت میکنه میاد به کشورهای غربی. برای همین این چیزی نیست که ما فرض کنیم مثلا در افغانستان خوشسالی میشه، مثلا در قسمت ایران یک تالاب یا یک دریایی مثل زاینده رود خشک میشه، فقط در محدوده اقلیمی یا محدوده محلی باقی میمونه. کم کم این تأثیراتش میره به کشورهایی که اصلا باورتون نمیشه. ممکنه مثلا نروژ و دانمارک تأثیر بیشتری ببینه. برای چی؟ برای اینکه مقصد اصلی مهاجران میشه، ایرانی ها یا افغان ها ترجیح میدن که برن مثلا به اون کشورها. و اینطوری میبینیم که در مثلا در هلند به اصطلاح مهاجران به قدری زیاد میشن، ایرانی ها و افغان ها امثال اینها میرن، مردم اونجا کارشون کم میشه، تورم دارن، مسکن دارن و میرن رأی میدن به یک حزب راستی. ببینید تأثیرات عجیب زنجیروار دومینیوار از تغییرات اقلیمی و خشکسالی از کشوری مثل ایران یا افغانستان میره به اروپا میرسه. این نمونه ای از این اتفاقاتی که میبینین، مثلا از یه قریحه شروع میشه به قول شما و تأثیرش رو در یک کشور اروپایی میبینین.
جالب استین. و چون فرصت ما اندک است جناب سدید، گام بعدی چیست؟ چی خواهد شد در آینده دور و نزدیک؟
ببینید چند روزی که من جلسات کاپ 28 تعقیب میکنم، زیاد امیدواری ها نیست که ما به این خوشبین باشیم که کشورها واقعا یک اقدام دراماتیک انجام میدن و مصرف گازهای گلخانه‌ایش را کاهش میدن. چیزی که گفته میشه که اگر بخواهن اما 1.5 درجه را نگه دارن، باید 60% گازهای گلخانه‌ایش را تا سال 2035 حتی باید کاهش بدن. و این برای وضع کشورها اصلا فعلا قابل قبول نیست. شما عربستان سعودی را دیروز من بیانیش شنیدم که گفتن ما اصلا امکان نداره که ما بتانیم مثلا صادرات نفت خدا یا اصلا تولید نفت در کشور خود پایین بیاریم. اونا میگن خب تکنولوژی را بهتر بسازین که نفت بتانه به صورت مؤثرش استفاده شه. بنان هر کشور در حقیقت یک نوع عذر پیش میکنه از این که ما نمیتونیم به این تعهدات پابند باشیم، یا حداقل تعهدات بیشتر کنیم. به تعهدات که قبلا کردیم پابند هستیم اما تعهدات بیشتر کردن نمیتونیم. به این دلیل است که تا یک کاهش فاحش در تولید گازهای گلخانه‌ای در دنیا وجود نبیه، متاسفانه زمین گرمتر شده میره و این چیزی که ما 1.5 2 درجه میگیم یه اوسط جهانی است. در حالی که افغانستان اگر ما مثال بتیم حداقل بیشتر از 2.5 درجه گرمتر شده به صورت اوسط در سال، و تابستاناش تا 6 درجه بلندتر از اوسط تابستان برای افغانستان است. بنان این تاثیرات مخرب بر زراعت داره. افزایش درجه حرارت 1 درجه، افزایش درجه حرارت به این معنی است که بخارات آب در هوا 7% بخارات اضافی آب در هوا باقی میمانه و این باعث میشه که سیلاب های بسیار مدهش و بارندگی های بسیار شدید در یک نقطه زمین رخ بده، در حالی که قسمت های دیگر زمین از خشکسالی های دوامدار و شدید رنج خواهد بود. بنان متاسفانه این کوپ هم هنوز به یک هفتهش باقی مانده، هنوز زیاد امیدواری ها نیست. اما چیزی که امیدواری است این است که انرژی های تجدیدپذیر هم ارزان شده میرن، وفرت پیدا میشن و هم قابل خرید برای جوامع مثل افغانستان شده میرن. سولار پنل ها یا پنل های آفتابی در حقیقت آل فعلا به مراتب ارزان تر است. بنان جهان چانس های زیاد داره. امیدوار هستم که سیاست مدار ها در این خصوص به مو تعهدات رسیده باشن یا به مو عقیده رسیده باشن که کاهش گازهای گلخانه‌ای بسیار مهم است و تغییرات اقلیم واقعا کشنده است.
دکتر نجیب الله سدید، کارشناس امور آب و شهریار سیامی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد، خیلی ممنون از حضور شما و تشکر از شما که تا این دم مثلث را دیدید.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم و مورستا خراغلی. دا ونه د نړۍ د تر ټولو ستري بیړۍ د سفر د پیلولو په تابع او خبرې گی. پکتیا کې بیا د یو محصل لخوا د باد او سیلاب د طرف د معلومونکو الی جوړولو ادعا او د حامد کرزي د تیرې ونه سرګندونو ته د جان بولټن خبرګون هم اوري. دغه راز خبرې گی چې خوست کې د باچا خان زدران د کور پړنګولو د هغه کورنۍ نړیوال محکمې ته ل طالبانو شکایت کړي. د طالبانو د تدارکاتو کمیسیون د 4 میلیارد افغانۍ پروژو منځوري، د ایران شپاړس ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز او نور ډیر تاو د سیاسي ټولنیز او اقتصادي مسایل هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیریونې مهم ټکی د افغانستان اړوند د پاکستان او امریکا مذاکرات. د ټام وست په مشرۍ امریکایي پلاوی پاکستان سره د افغان کډوالو، امریکا ته د تلونکو افغانانو او ټي ټي پي ترڅنګ د افغانستان په موضوعاتو خبرو تر راوتلې. منظور پختین سره د ترهګرو سلوک او اعتراضونه. منظور پختین له څو ورځې نادرکه ورسته د اسلام آباد محکمې ته لږ وخت لپاره وړل شوی او ایستل شوی. هغه نه به د ترهګرۍ پر ضد مبارزې اداره و ورځې پلټنې کوي.
دا منظور سره په ګاډي کې مشوره و چې د پولیس ګاډي کلاره نو غوې بالکل سټ فایر وو
په منظور باندې په مشر باندې ټکان و
نو دا صورت حال دی. او ملګری مخته تکړه وسی مختلای عمل به وختن فوختن د اسلام آباد ملګری ورسره چې نور کوم ملګری دي دا به معلومات شیر کوي.
هر ځای چې دوی د تحریک ملګری نیولې دي وکیلان په خپل مشاورت کې دي د دوی خپل ټیم دی دوی به حالت قانوني جنگ هم کوي.
دریونه یو کې د طالبانو د مخالفانو درې مستره غونډه د ویانا کانفرنس کې د طالبانو د مخالفانو په انسجام ټینګار شوه. طالب مشرانو یې پر وړاندې خبرګونونه نخکاره کړی.
نو د دې په دې پروپاګاندا په دې مجالو سره هم خپل مورال له لاسه ورنکې
او تاسو لکه مخکې چې څنګه ملت ته امتحان ورکړی دی او ناکام شوی یاست نور به هم خپل رنگ باقی
دا پر دې باندې لالات کوي چې طالب مشران ورخطا دي او د دې څخه تشویش لري.
او هیواد کې د خیریه بنسټونو په فعالیتونو ټولنیز ناندري د سرطان روغتون لپاره د مرستو لټولو د ځمکې تر لټولو پروسی تیرونه ټولنیز رسنیو کې انفجار وکړ. فعالانو د خیریه بنسټونو په شفافیت او حسابي ټینګار کړل.
زیاتره ورونه دا وایي چې د ولاکه را پی جریب ځمکه اخیستل شوی او دا ډیر پیسې کیږي ولی دولت ځمکه نه وقف کوي. که دولت ځمکه وقف کوي وخت په دې کې لګیږي.
دغه روپۍ چې دره ټول کړی تر اوسه د دې دقیق ارقام هم نه دي معلوم ځکه دا د ول سره دا خبرې نه شریکي کرسنې ته پښتنه کوي کوم مدني فعالان ته پښتنه کوي دا هیڅ هم دقیق معلومات نه ورکي. او بل خبره دا کوي چې کچوک ماته پیسې راکړي په اکاونټ یې باید راونه لګي د حواله لارې باید ماته دا پیسې راولي.
دولت په دې راضي دی چې تاسو ځمکه درکې نو ضرورت نه شخصي ځمکه واخلي چې کوم پیسې چې $1,000,000 دی یا $500,000 دی یا $2,000,000 دی هغه باید په ځمکه لاړ نشي بلکې ډایرکټ په شفخانه مصرف شي.
بیا هم خراب لست. پرزیدلی ولسمشر محمد اشرف غنی د پودکاست باسونو یو لړۍ چې د ملي او ټولنیز ژوندانه مهم اړخونه بدل شوی پکې د خپلو نظریو او تجربو اخیستنو او سپارښتنو شریکول پیل کړی دي. دا خبرونه چې د مرکو په بڼه دغه د خواله رسنیو پر پاڼه خبريږي د معاصر افغانستان د جوړېدو د 300مې کلیزې لپاره ځانګړي شوی دي. لومړی خبرونه چې د خبريال د جنبش په سریزه پیل شوی له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د اجباري اخراج پاړه پکې خاغلی غنی خپل اندېښنه څرګنده کړي. ډاکټر غنی له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د شړنې بهیر د افغانستان لپاره یو لوی ننګونه او جدي حالت بللې. هغه زیاته کړې ده چې په دې بحراني حالت کې افغانستان نړیوالو ته د ارزښت لپاره د سومالیا درجه تلويدلې او له نور نه د ډیر مرستې او لاسنیوي تمنه شي کېده.
ایم خپل غږ نسته لبل خوانه په دې پوسی نن افغانستان ته د بینلي ټولنې مینا او پام به حد لګته. موږ اوس د سومالیا په صف کې
افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام وست لیو امریکایي پلاوی سره د افغانستان اړوند باسون لپاره د پاکستان او عربي هیوادونو په سفر راوتل. له ټام ویسټ نو وړاندې د امریکا د خارجه وزارت څو چارواکي اسلام آباد ته رسیدلی هم دي، خو په خپل ویسټ پر ایکسپان لیکلي د پاکستان، عربی اماراتو، قطر او سعودي عربستان سفرونه به د روان دسمبر میاشتې تر 15 دوام وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي امریکایان له دوی سره اسلام آباد کې د امریکا د کیسونو په تمه د میشتو 25,000 افغانانو، کډوالو، ټي ټي پی او د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه لري. خغلی ویسټ هم وضاحت ورکړه چې دغه سفرونو کې له مهمو شریکانو سره پر ګډو امنیتي ګټو د کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنی، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او اقتصادي مسایلو خبرو ته پته مده. امریکایي پلاوی داسې حال کې پاکستان ته روان دي چې د غیواد اوس ظاهرا د پخوا په شان طالبانو ته خوشاله نه ښکاري، بلکې له طالبانو د ترهګرو د پالنې شکایت کوي. او بل غاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر له څو ورځو ندارکه کول وروسته اسلام آباد کې وی محکمې ته د څو شیبو لپاره وړل شوی دی او سمدستي د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ادارو ته د ورځنیو پلټونو لپاره سپارل شوی. هغه تیره اونۍ د بلوچستان تربت کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچ مېرمنو د ندارکه شویو نارینهو اعتراضي غونډې ته وینا وکړه. د پی ټی ایم رهبری وايي پر منظور پښتین د پاکستانی ملیشو لخوا دغه غونډې ته لوینا وروسته ډزې هم شوې دي، خو هغه روغ وتلې او بیا نیول شوی دی.
کله چې موږ د شهر سره وتلو دلته تانه راځي په داسي باندې پولیس او لیویز ور سره پولیس ولاړ ول چې مخامخ په ملګرو باندې په مشر باندې ټکان وکړل.
موږ سره په ګاډي کې موږ سواره وو چې دا پولیس ګاډي کلا رام نوګه بالکل سټ پایر وګه ا دې ګاډي د منظور کړکې چې کومه د غسلور ګولې ولګي دا غسلور ګولې شاتنه ولګي دا
د پاکستانی ادارو لخوا د غترنی ولکې دوه ورځې پی ټی ایم په ټوله نړۍ کې لاریونونه کړي او خبرداري ورکړه ده چې منظور پښتین ژر راخوش نشي د غورځنګ مشران خپل پلویانو ته نوی تګلارې ژر تر ژره اعلان کړي. پی ټی ایم همداراس په یو عاجل اقدام کې د ټولو اعتراضونو او پلویانو د مدیریت لپاره یو کسیز رهبری کمیټه ګمارلې ده چې پکې د دواړو پښتونخواګانو او اروپا یو شمېر پښتانه فعالان کې نیول شوي او د منظور پښتین تر راستنېدو پورې د غورځنګ قهرېدلي لاریونونه او چارې رهبری کړي.
اوس ریمانډ لپاره صرف د دوه ورځې جسمانی ریمانډ باندې ساتل دا مکمل غیر قانوني ریکوست دی. یو خو دې التنا غواکړې دي دلته راوړې دي، هغه پروسس هم ایلیګل شوی دی، نو لہذا دې کې دې د جسمانی ریمانډ ورکولو هیڅ توګه نه جوړیږي.
موږ په دغه دوران چې موږ خپل احتجاجي تحریک پر مخ باندې وړو د وکیلانو ټیم هم موږ جوړ کړی دی چې په دې کې د ټولو صوبو د وکیلانو نمائندګیستا، نو هغه به هر ځای چې دوی د تحریک ملګری نیولې دي وکیلان په خپل مشاورت کې دي، د دوی خپل یو ټیم دی، دوی به هلته قانوني جنگ هم کوي.
او له افغانستانه ډیر لري د طالبانو سیاسي او وسلوال مخالفان تیرو دریو نیو کې پر لپسې دریم ځل لپاره په ماسکو، تاجکستان او د اتریش په ویانا کې د خپل منځي انسجام لپاره راټول شول. بل خو دغه ناستو که طالبان ډارولي نه دي نو بیا اندېښنې هم نه دي پریښي او دا اندېښنې د دوی د ځینو مشرانو په خوله راغلي. د طالبانو د مخالفانو درېم ناسته په ویانا کې د دریو ورځو لپاره روانه وه او ټول لوري د طالبانو پر وړاندې د مبارزې لپاره په انسجام او د خلکو په خوخه دی و ټول منلي نظام پر امسته کې دوه ټینګار کړی دی. د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود د ویانا ناسته ته ویانا کې ویلي طالبانو خلکو ته له جګړې پرته بل لار نه ده پریښي. څو ورځې وړاندې طالب ویان دغو ډلو ته د سوځېدل یو مهرو خطاب کړی و، خو احمد مسعود ویلي که طالبان د رایو صندوقونه ولګي نو معلومیږي چې سوځېدلي مهرې څوک دي.
طالبان اسب پذیره دي، د اقتصادي لحاظه، د سیاسي لحاظه ناکامه سوي دي. یوازې یو ځای کې چې دوی یو څه بریا لري هغه هم په امنیتي ساحه کې ده، په نورو ساحو کې ټولو کې ناکامه سوي دي. لحاظه دا د افغان منورینو، لیکوالانو، سیاسینو وظیفه ده چې د طالبانو په مقابل کې سره منسجم او منظم سي او پر طالبانو باندې د هرې خوا څخه منسجم او منظم فشار وارد کړي.
بل خوا د طالبانو دفاع وزیر او د خارجه وزارت مرستيال دغو سیاسي ډلو ته په هیواد کې د ناقراری او نه جوړولو توصیه کړې دي.
نن بیا په یو جیو بلجی کې سره راټول سي د دې سر باندې وهاو هوناري وې زه پر داګه دا خبر کوم چې نور د دوی تاریخ ختم دی. نور د افغانستان خلک دوی ته دی او توت اهمیت هم نه ورکوي.
هغه کسان چې د هیواد د امنیت د خرابې لپاره یا په هیواد کې د اختشاش را منځته کولو لپاره یوې او بلې خواته ډله ډله ګرځي، یوې او بلې خواته مېلمستیاوې کوي، یوې او بلې خواته پوچو رد وایي، ټولو ته مو دا پیغام دی چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه محترم مقام تاسو ته د عفو اعلان کړی دی.
غاړه د طالبانو د دوه دفتر غړي سهیل شاهین د پاکستانی رسنیو هغه راپور رد کړ چې ګواکې سراج الدین حقانی په پاکستانی پاسپورت دوه ته سفر کړی دی. پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د کورنیو چار وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د کورنیو چار اوسنی وزیر سراج الدین حقانی پاکستانی پاسپورت درلوده خو اوس یې ترې بلاک کړی او په تړاوې دوه افسران هم نیول شوي. جیو نیوز راپور ورکړی چې تر اوسه له سراج الدین حقانی وروسته له دیرشو تر څلوېښتو زرو پورې د نورو افغانانو پاسپورټونه هم بلاک شوي، خو د سراج الدین حقانی د پاسپورټ په حواله یو متقاعد افسر او یو برحال افسر تر پلټنو لاندې دي چې نوموړي ته یې 15 کلن پاکستانی پاسپورټ په خبر کې جاری کړو. جیو نیوز ادعا کړې ده چې سراج الدین حقانی قطر ته په پاکستانی پاسپورټ د سفر په مهال یو پاکستانی خبریال لیدلی و او خبره یې رابرسیره کړې وه. بلخوا د جمهوری نظام د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاصی په خپل اکسپان ادعا کړې ده چې طالب مشران پاکستانی اسناد لري او هغه د مولوی کبیر په شمول د څو نورو طالب مشرانو د پاکستان کې اوسېدو معلومات هم خپاره کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي سهیل شاهین په یو تازه مرکه کې د سراج الدین حقانی په تړاو د پاکستانی رسنیو ادعا له حقیقت لري او دروغ بلل ده. هغه زیاته کړې ده چې د قطر مذاکراتو کې د حقانی کشر ور انس حقانی برخه لرله. ډیره موده وړاندې د طالبانو د یو بل مشر اختر محمد منصور پاکستانی اسناد هم خبره شوي و چې په بل نومې پر سیمې ته سفرونه کړل. او همداراز د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د تیرې اونۍ څرګندونو ته په غبرګون ویلي طالبان د افغانستان اساسي ستونزه ده او دغه یواد کې د طالبانو په شمول د ترهګرو ډلو حضور نړیوال متحدینو ته اوس هم مستقیم ګواښ دی. جان بولټن د خاغلی کرزي دا څرګندونې د اندېښنې وړ بللي چې تېره اونۍ کیودو جاپاني اژانس ته ویلي ګواکې طالبان دې نه راپرځول کېږي بلکې د اصلاحاتو له لارې دې پالیسیو کې تغییر راشي. بولټن خاغلی کرزي ته په اشاره زیاته کړې ښایي ځینې کسان له طالبانو سره اړیکې ولري، خو دا ډول څرګندونې د حامد کرزي لپاره یو شاتک دی. بولټن همداراز زیاته کړې د حامد کرزي په څیر بیانونه نړیوالو ته دا تاثر ورکوي چې که کرزي کولی شي له طالبانو سره ژوند وکړي نو زموږ پاتې نور خلک هم دا کار کولی شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي تیرونه یادونه کړې و چې د طالبانو د پرځولو پلوی نه دی او نه هم نور افغانستان کې د نظامونو چپه کېدل غواړي، چې په دې څرګندونو د طالبانو د مخالفو ډلو له غبرګونو سره مخ شو. او په بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان ښوونیز سیستم له نه جبرانېدونکي زیان سره مخ کړی او اوس زنجونو له ښوونځیو وروسته د هلکانو مکتبونه هم مخ په سقوط روان دي. دې سازمان دا ونې په یو 19 مخیز راپور کې ویلو د طالبانو لخوا د خزینه خونکو له دندې لرې کول، له افغانستان د متخصص استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانې هغه لاملونه یاد شوي چې له امله د زده کړو کیفیت لوېدلې او تر څنګ په ښوونځیو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضري هم ډېره شوې ده. ورته مهال په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا یو خبره شوې اعلامې کې هم د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په کچه چیت خودل شوه او ویل شوی د 2022 کال د شاخص په بنسټ په لومړی او دویم ټولګي کې یوازې 10.6% زده کوونکو د لوستلو لومړني مهارتونه زده کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان تر دا مهاله د نجونو د ښوونځیو د پرانیستي اړوند کومه پریکړه نه ده اعلان کړې، خو ټول هیواد کې د دینی مدرسو شمیر له 19000 نه واړو. د طالبانو د پوهنې وزیر لدی د پاسه هم تیرونه ویلو دینی مدرسو له نصاب څخه ډیر راضي نه دی او دا باید د په وینا نور هم خشي. بلخوا ازادي رادیو ته د خوست د جنو د ابتدایي خونځي و ویډیو رسیدلې چې جنې د شپږم ټولګي له روستي آزموینې وروسته لدی خاطر جاړي چې نورې بس دکړې لپاره د دې خونځي په دروازه قدمي خودلو ته پرې نه خودل شي. او په داسې حال کې چې یو خوا پاکستان پر افغان کډوالو له تیرو دوه میاشتو د نیولو، شړلو او ځورولو کړې راتنګ کړې، بلخوا ایران خپل 14 ولایتونو ته د افغانانو تګ راتک او هلته اوسېدنه او کاروبار منع کړی دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم یو وار بیا ټینګار کړی چې په ایران کې میشت غیر قانوني افغان کډوال باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایرانی رسنیو د راپورونو په بنسټ دا مهال د ایران امنیت شورا د کرمانشاه، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، گیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، هرمزگان په شمول 14 ولایتونو کې د افغانانو تګ راتګ منع کړی او د هغوی د نیولو عملیات هم پیل کړي دي. دا په داسې حال کې د چي د ایران د بشري حقوقو څارون کې یو سازمان هانګا وای تیر میاشت ایران 12 تنه اعدام کړي چې 3 تنه پکې افغانان. دا راز د ایران حکومت هر ورځ له 0 تر 4000 پورې افغانان له خپلې خاورې اخراجي. او د طالبانو د تدارکاتو عالی کمیسون په لومړي وار د هیواد په کچه د 4 میلیارد افغانۍ او 13 پروژو قراردادونه منزور کړل. په دې پروژو کې وردګو د چک بند رغونې له ارغندې تر غزنی د برېښنا لاین د چارو بشپړولو د زابل شارې صفا د سړک جوړولو د کابل لوګر دویم لاین سړک او د مخابرات وزارت د لسمې پروژې لمخې د مخابراتي کیفیت د ښه کولو لپاره د زیربناو د پراخولو چارې شاملې دي. په دې کې تر ټولو درنه پروژه د مخابرات وزارت لسمه پروژه ده چې له مخې به 2500 نه زیات ولسوالیو کې تر 4500 مخابراتي انتنون نصب شي او دا به 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر په مشرۍ دغه کمیسون 15 نورو لویو پروژو ته د قراردادونو د پلټنې کمیسون هم ټاکلی دی. دا په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې د طالبانو لخوا تر ټولو غټه د پیسو منظوري ده چې په یو وار د پروژو لپاره ورکړي. طالبانو له جمهوریت څخه پاتې تقریبا ټولو پروژو باندې د کار چټکولو سینه ډبولې ده او ځینو پروژو باندې کارونه هم روان یا بشپړ کړي دي. اوس هم ټولنیزې شبکې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې د تیری ونې تر ټولو توده موضوع د یو خیریه بنسټ لخوا د سرطان روغتون د جوړولو برخه کې د فساد د ادعاو او دغو ادعاو د سپیناوي و. فعالانو خیریه بنسټونه تورن کړي دي چې د کونړ په سیند د بند جوړولو، د زړه د ناروغیو د روغتون جوړولو او سرطان د درملنې لپاره د روغتون جوړولو په نامه له بهر میشتو هیوادوالو پیسې اخلي خو د دغو پیسو حساب نشته. جنجال روس لاغي زیات شو چې د اتا خیریه بنسټ مشر اروپا کې د پیسو لټولو وروسته د سرطان درملنې روغتون لپاره د زمکه د خوخولو ویډیوګان شریک کړي.
تجربه ده فی جریبي په 2 لک USD باندې وای مونږ ټول افغانان یو افغانان یو.
اتا خیریه بنسټ چې تر دې د مې زرګونه به وزلانو راستنیدونکو کډوالو او د طبي پیښو ځپلیو ته بشري او خوراکي مرستې برابرې کړې دي، خلکو پر دغه پروژه کې د شفافیت د نشټون لامل نیو کې کړې دي.
مخ به الحمدلله شفاخانی ډېر لرو، بلډینګونه ډېر شته دي، نو امنګه د متخصصینو ډاکټرانو ته ضرورت لرو، نو په دې خاطر دغه پیسو مصرفول د بلې شفاخانی د بل تعمیر په جوړولو باندې ما ته زما په شان نور ډېر افغانانو ته مناسب کار نه ښکاری.
او د خلکو دغه پاکو احساساتونو د استفاده وکړل او تقریبا تر 9 لک یورو پورې شاول کې د ویل چې ما 9 لک یورو راټول کړی دروسته وسوي چې 3 لک یورو دي. دغه روپۍ چې درټول کړی تر اوسه د دې دقیق ارقام هم نه دي معلوم، ځکه دا د ول سره دا خبرې نه شریکي، کرسنۍ تنه پښتنه کوي، کوم مدني فعالان تنه پښتنه کوي، دا هیڅ هم دقیق معلومات نه ورکي. او بل خبره دا کوي چې کچوک ماته پیسې راکړي په اکاونټ باید راونه لګي، د حواله لارې باید ماته دا پیسې راولېږي، ځکه چې چاته معلومات مونږ نشي.
کڅا ماته ولا شګیوال لنیو کورسته وضاحت ورکړ چې زمکه فقط 2-3 ځای بیا کړی او دوی هڅه کوي چې د سرطان د درملنې روغتون ته له دولت نظمکه وقف کړي، خو خلکو پښتل چې دولت زمکه درک وینو تاسو عام بازار کې د څل لپاره زمکه بیا کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو عزتمنو مسلمانانو، د دې ویډیو سره ډویټو کوي او شیر کوي، وی رښتیا چې راځي دروغ به دنیا ورانه کړي. زمون کوشش او موخه د افغانستان لپاره خدمت، د افغان میډیکل کمپلیکس د دولتنا زمکه وقف کادل او د دې بنیاد کې خودل دي. ان شاء الله د دې بنیاد بټول په مشترک کدو د الله په مرسته باندې
د چ منګ 15 کال خیر صبر وکړه شپانه تا کسان ولي ګو ماليزيا ته، هندستان ته، نور ملکونو ته، یا په دې افغانستان کې تربیه کو تر سو پورې غوې راشي به شپانه ګارو کی سي شپانه جوړ کړه ماشينر واغسل صوبه په کار کوي. او د دې اقتصادي بخش هم به د وسنجو چې دا کم کسان بیرون تاسو وروړي هغه ته معاشات امکانات څوک ورکړي.
کڅام اتاولا شګیوال د ازادي رادیو د بیا بیا غختنو سربیره هم د روختون د پیسو په اړه وضاحتي مرکه ته حاضر نشو، خو طالبانو بیا د کابینه په غونډه کې د سرطان روختون ته د ځمکه وقف او د خیریه بنسټونو د شفافې ارزونی امر کړی دی. په دې وروستیو کې څو بنسټونو نور هم ادا کړی دی چې که خلک لس افغانۍ هم ورکړي نو دوی غواړي پر کونړ سیند ورته برېښنا بند جوړ کړي. فعالان وایي دا کارونه د خیریه بنسټونو له تقوا او توانه لوی خبرې دي چې یوازې ولسی احساسات لوبولی شي.
دولت دی داسې یو سیستم جوړ کړي، داسې یو شارټکټ دی جوړ کړي چې کله زه هم کارت جمع کوم لس افغانۍ خو سره نه کټکې، لس دی ورسره نور لږ شي، دغه لس افغانۍ چې نور زیاده دي ما دی کونړ نسین باندې د بند جوړولو په خاطر د هغه اکاونټ لاړ شي، بس دا اکاونټ نه مونږ واړو.
او طالبانو تیر ونی په خوست کې سنتی پارک ته چیرمه د قومي مشر باچا خان زدران شاوخوا یو نیم میلیون ډالری کور د غصب په نامه نړولې. خو د باچا خان زدران کورنۍ وای دا ځمکه دوی ته پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یو فرمان په اساس ورکړي او قانوني مراحل ټول تې شوی وو. د باچا خان زدران رور وزیر خان زدران وای چې د طالبانو دا کار ورته د منلو نه دی او په اړه یې نړیوالو محاکمو ته مراجعه کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر اوسه د خپلو سیاسي مخالفانو غصب کړې ځمکې او کورونه ورته ساتلي دي، خو د زدران قوم له سپینګیري سره یې اوږدې چلند کړی دی چې دا کار به بې پوښتنې پاتې نشي.
یو قوم بل قوم ته نشي چګیدای چې ځمکې ونسي. د یو قوم د بل قوم ځکه نه څوک نیولای شي نه چا نیولې دي. هغه ځکه چې دولتي دي په دې تیر څلوېښتو کلونو دوره کې کتو سه وګوره ورونو، هغه ځکه چې د دولت دي هغه کومونو ستلې دي چې کومونو سره یې پیله لګېدلې دي چې ورسره ټشت. نو مونږ څنګه کولای شو چې خان پاچا خان په خوست ولایت کې په زور ځکه ونسي؟
وزیر خان زدران چې دا مهال امریکا کې اوسې ازادي راډیو ته ویل پلټنې دی وشي که دا ځمکې ول وېشتم دوی غصب کړي و هر سزا ته تیار دي.
خو موږ خو اسناد لرو نو دولت که زون ته دولت یې لیکيږي د موږ نه د اسناد پښتنه وکړي چې موږ اسناد ورته وړاندې کو. کچه ته د موږ اسناد متبر نه وي، اسناد موږ نه لرو، غاصبین او بالکل مشتدي سره عام باید سزور وکړي شي ځکه چې غصب هم کړی دی، وطن سره خیانت هم کړی. بل غوښتنه مې دادو کچیرته دولت دا کور نیوی کړای دی، دولت یې ادرس نه چا بل چا کړای وی، دا د مونږ ته هم دولت پر وګته کی.
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونی بل ته د موضوع په هلمند کې د افغان ځواکونو د شګو لاندې خخې شوی څرخه کې وچی خلکو په تنځه ډول بحث پر کړ او ویلې دی د افغانستان د ځمکې لاندې معدنونو کې د ځل الوتکه راوتلې. طالب چارواکو ویلي چې کندهار ته نږدې د بهرامچی ولسوالۍ پر یګونو کې دیارلس کاله وړاندې د امریکایي خخې شوی الوتکې پرزې له شګو راایستلې دي. د طالبانو د چارواکو په وینا د دې چورلکه د خخول پاړه خبر وو، خو زایت ری خطا شوه او لشل رزي پلټن ورسته وتوانیدل چې د الوتکه روغه پرزې تر شګو لاندې روباسي. نه د معلومه چې د الوتکه چا او څه وخت پټکړي یا خخه کړي و، خو د یادونه ده چې هلمند ته چیرمه د کندهار هوایي ډګر کې افغان ځواکونو ته د بلیک هاک امریکایي چورلکه هم تسلیم شوه وي او نور ګڼ تجهیزات به هم لدی ځای افغان ځواکونو ته تسلیمېدل. خو بلخوا بهرامچا هم چې طالبانو پکې د خخې شوی الوتکه د رئیسلو ادا کړې ده له قانون راهیسې د پخوانی حکومت پر ځای د طالبانو تر واک لاندې سیمه وه. د طالبانو په کچه مشهور دینی عالم شیخ حمید حماسی د تیرې اونۍ خبره شوی بیان په خبرګون نوې څرګندونه کړې چې ټولنیزو رسنیو کې نور بحثونه جوړ کړي. هغه د طالبانو حکومت ته د ضرورت په اندازه د مالیاتو راټولول روا کړي دي، خو زیاته کړې ده چې د نوې تحقیق په اساس ضرورت دا ده چې مالیات د طالب نظامیانو د معاشونو لپاره راټول شي، خو دا پیسې باید په کور ناستو خزو مامورانو ته په معاش کې ورنکړل شي.
ضرورت صحیح د مجاهد ته تنخوا ورکوي، واغ او دغه ضروریات چې په کور ناست سره تنخوا ورکوي نو هم ته ضرورت بلي حسبنا الله ونعم الوکیل.
د شیخ حماسی په خبره د مالیاتو د حرموالي پاړه څرګندونه چې د اشرف غنی په حکومت کې کړې وي هغه د زړه تحقیق نتیجه و او اوس یې نوې تحقیق کړه ده. تیرونه د شیخ حمید حماسی رسنیز شوی بیان کې نوموړي حکومت ته مالیات ورکول حرام بللیو، په داسې حال کې چې طالبانو خپل حکومت کې په ګڼو برخو کې پر سوداګریزو پانګونو زمکو خلکو او کاروبارونو مالیات لوړ کړی دي. اوس هم د تیرونه جالب خبري د پکتیا پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د جغرافیا څانګې یو محصل ادا کړی ده چې د باد د سرعت، لوري او سیلابونو د راوتلو د احتمال سنجونې آله یې جوړه کړې ده. د طالبجان په نوم دغه محصل ادا کړی ده چې دا ځل غواړي مصنوعي شمسي نظام هم جوړ کړي، خو نه یې د روښانه کړی چې دا به نوره څه ډول پروژه وي او د جوړولو ګټه به یې څه وي. افغانستان چې تازه د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې لپیخو سره لومړی درجه مخ او زیانمنیدونکو هیوادونو کې یاد شوی دی، د طالب جان په نوم د دغه محصل جوړه کړې ساینسي آله ورته مهمه لاسته راوړنه کېدای شي، خو د نړۍ د ساینسي اختراعاتو څارونکي وایي افغانستان کې اوسنی د اختراعاتو په نامه رامنځته کېدونکې هڅې د یوټیوب د ویډیوګانو نه په زده کړه شوي دي چې په معیاري ډول یې د نړیوال سټنډرډ ارزښت نشته.
تروسه د سوګر ته وخی چې د افغانستان د ټکنالوژي برخه کې کمی اختراع د انسانیت لپاره، د انسانیت د درد لپاره دوا شوې یا د افغانانو د درد لپاره دوا شوې، بلکې دا یو سو انټرنیټي پروژې دي، د یوټیوب پروژې دي چې ریسم بلکې هغه ډیر په وړه سویه باندې مینا هسي ملت دا خودل واقعا مال پاره د نه منولو په وړ خبره ده. او دا اوسنی اختراع چې د پکتیا پوهنتون د جغرافي څانګې اوسوک جګی کې د باد سرعت او د زلزلو او د سیلابونو د راتګ ډیوایس خبره کوي. ما هغه ویډیو کې ډیوایس وکړه دا د یو جاپاني کمپنی د موټر سایکلونو سپیډ میټر دی. د سی ډیوایسونو لپاره د سینسر نالج پکار دی، علم پکار دی، د کوډینګ، د مایکرو کنټرولر چې کوم هیڅ تړاو د جغرافي څنګه سره نه لري ډیره جالبه ده.
او که څه نه وای کال رانیزه شوی خو په لومړۍ میاشت کې وای د نړۍ د تاریخ تر ټولو ستره او له ټایټانک 15 چنده لوی سورلۍ وړونکې بیړۍ هم خپل سفر پیل کړ. دا بیړۍ چې 2014 کال کې پولنډي میئر ترکو شرکت د جوړولو اعلان کړو سږ کال ټولې چارې بشپړې او ازمایښتي چکرونه هم وهل. دا ستره بیړۍ چې 2,800 ټنه وزن او 1,200 فوټه اوږدوالی لري له 1,600 زیات کسانو لرلی شي، خو لومړي سفر کې به یې له 5,600 تنو زیات سورلۍ پورته شي. د رایل کارابین یا آیکن آف سیز دا بیړۍ په حقیقت کې یو خار دی چې 9 ستر حوضونه، 2,800 کابینونه، 15 رستورانتونه، ګڼ پوړونه، سینماوي، د سمندر د سیل ځایونه او بې نهایت ډېرې اسانتیاوې به ولري. دې لپاره چې دا کښتۍ د ټایټانیک د بیړۍ په څیر د کومې پیښې ښکار نشي په بیړۍ پورې سلګونه احتیاطي وړې کښتۍ هم تړل شوي دي چې د خطر په وخت ټول مسافر خوندي ایستلی شي. دا بیړۍ 6 انجنه لري، 380 ټنه تیل په یو وار خوري، 15,000 کیلو واټ برېښنا پکې تولیدیږي او ټولې بیړۍ ته رسول کیږي. په همدې سره د نن اومه ورځ خبرونه هم رانغاړو. هر جمعه د هیواد او نړۍ مسایلو ته بلې زاویې سره خپل اومه ورځ له آزادۍ رادیو مه هېروي.
رنگا ما وسط دمړو ستر ګل جنگا سي چل را باندې کیږي یار غنم رنگا ما وسط دمړو ستر ګل جنگا سي چل را باندې کیږي شی فرختنی دا بسته چم کلا کلوینی پمینا څوک مړی په جدای دی غور زوم دخله نوینی زما دل بارا ډیر ماتنیا سپینی پمینا څوک مړی دا جدای خبره که ز شو متنګا سات دمړو ستر ګل جنگا سي چل را باندې کیږي یار غنم رنگا ما وسات دمړو ستر ګل جنگا سي چل را باندې کیږي سرو مال تیرا داولی مارواری تا پلا زان د سمینا کوم دیرا یو رز با ملاستا نشی چا پیرا داولی مارواری نا دیرو ما دمرنیم بیننگا ما وسط دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندی کیا یار غنم رنگا ما وسط دمړو ستر ګل جنگا سي چل را باندې کیږي
ستا وفا می نهیری گی بغیر لتا می عمر نتیری گی باورو کجانا گئے مستاد خوانا نہ صبری کی باور وہ کھجانا گئے کو مستا کلرم مست سوانی دنگا ماں وسا دمڑو.